د سهار 15 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبرې مجلې ته ښه راغلاست. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې دا یوه سخته خو سمه پریکړه وه. ښاغلي بایدن دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وکړې.
کله مې چې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړه، افغانستان د ویتنام ځای نیولی او د امریکا په تر ټولو اوږدې جګړې بدل شوی و. کوټ مې کړی و چې دغه جګړه به پای ته رسوم او هغه مې پای ته ورسوله. دا یوه سخته پریکړه وه، اما درسته پریکړه.
بایدن د 2020 کال په دوبی کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ځانوژون کې حمله چې 14 امریکایي سرتیری او له 120 زیات افغانان ووژل او پړای د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه ومنله یوه تراژیدي وبلله. انتقاد کوونکي د بایدن اداره تورنوي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ له کبله پخوانی حکومت ړنګ شو او طالبان بیا واکمن شول او دا هیواد بیا له ناوړه حالت سره مخامخ شو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی له طالبانو غواړي چې د سیاسي بحثونو په اړه پر ژوندیو خبرونو لګیدلی بندیز لري کړي. سی پی جی پرون په یو بیان کې د دې کمیټې د آسیایي برخې د همغږي کوونکي بی لیې له قوله ویلي چې د طالبانو نوي محدودیتونه په افغانستان کې د رسنیو د اساسي ازادیو د پای ښکارندوی کوي. د میرمن بی لی په وینا دا اقدام د دې لپاره یوه هڅه ده چې رسنۍ د طالبانو په تبلیغاتي وسیلې بدلې شي. د نویو محدودیتونو له مخې هغه خبریالان چې د سیاسي بحثونو ژوندۍ خپرونې چلوي هر سهار باید د موضوع او د ګډونوالو په اړه د طالبانو تایید ترلاسه کړي، بیا خبرونې ثبت کړي او له خپرېدو مخکې هم طالبان باید تایید کړي. له دې مخکې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د دوشنبه په ورځ ادعا وکړه چې طالبانو د کارپوهانو او د باور وړ کسانو فهرست چې په سیاسي بحثونو کې ګډون کوي رسنیو ته سپارلی دي. د لبنان روغتیایي چارواکو پرون وویل چې د دې هیواد په جنوب کې د حزب الله پر هدفونو د اسرایلو د وروستیو دوو ورځو هوایي حملو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمیر 1504 شپېتو ته رسیدلی. له بلې خوا په غزه کې روغتیایي چارواکو د اسرایلو په وروستیو حملو کې د لږ تر لږه 20 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په غزه کې د جګړې له پیل وروسته د حزب الله او اسرایلو ترمنځ نښتو زور اخیستی، خو اسرایلو اوس ژمنه کړې چې له ټولو امکاناتو به کار واخلي چې حزب الله له خپلو پولو لرې کړي. اسرایلو د دوشنبه په ورځ د لبنان پر جنوب او ختیځ سلګونه هوایي حملې وکړې چې په نتیجه کې زرګونه کسان له خپلو مینو وتلو ته اړ شول. د اسرایلو د پوځ په وینا پرون له لبنان څخه د دې هیواد پر جنوبي سیمو څه باندې 300 توغندي ویشتل شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د یرغل د هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی او د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو یو غوښتل چې له کیف څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. بایدن وویل پوتین اوکراین ویجاړ کړ خو دا هیواد تر اوسه آزاد دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له دې مخکې د ملګرو ملتونو له عمومي اسامبلې غوښتي و چې د ده پر هیواد د روسیې د یرغل په اړه خبرې وکړي. بایدن همداراز په غزه کې د جګړې په اړه له اسرایلو اهم او حماس څخه وغوښتل چې د اوربان هغه موافقه ومني چې واشنګټن پرې له قطر او مصر سره څو میاشتې کار کړی. دا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د امریکا د ولسمشر په توګه د بایدن وروستۍ وینا وه. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن د 2023 کال د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې له پاراګوي سره لوبه کوي. که افغانستان دا لوبه چې د افغانستان په وخت د ماښام 9 بجې پیلېږي وګټي، د اتو غوره ټیمونو پړاو ته به لاره پیدا کړي او که یو بایلي له دې سیالیو وځي. په دغو سیالیو کې چې ازبکستاني کوربه دی، افغان لوبډلې په ګروپي دور کې مخکې انګولا ته ماتې ورکړې وه، خو اوکراین او ارجنټاین ته یې لوبې وبایللې. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله په نړیوال جام کې لوبېږي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. خوابوري چې په افغانستان کې پر خځو پر لګیدلو محدودیتونو انتقادونه په نړیواله کچه او په کور دننه په زیاتېدو دي.
علم دا ده چې ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ سي او ښځه په آزاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامعې یوه برخه یم.
د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو هڅې پیل کړي چې له افغانستان سره مرستې بندې کړي څو طالبان ګټه ترې وانخلي. په نورو موضوعاتو کې د سالنګ له نوې لارې څخه د بارونکو موټرو د چلوونکو شکایتونه
ډېره ستونزه اوس ترانسپورټ ته جوړه کړې ده چې کم مال به په ورځ په دوی کې پر سالنګ باندې اوښتي رسېدي به مزارې ته راغه بدله لار باندې تقریبا په 15-16 ورځې رسېږي.
او په کندهار کې د غلیو کاروباریان وایي چې کاروبار یې ښه نه چلیږي.
تارونه چې دی دغه ګران سوی دی، دغه بیا مسله چې دی بخي ازان سوی دی، یا په 300 یا 400 په 1500 یا په 1600 بالا ده نه خرڅېږي، وای دا بخي قیمت یې ارزانه ده.
نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
قدر منوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د تلی یا میزان څلرمه ده چې د 2023 کال د سپتمبر له 15 سره برابره ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورځو لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د سختو محدودیتونو پر وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې په ټولنه کې د افغان ښځو له بشپړې ونډې اخیستو پرته به په افغانستان کې سوله ټینګه نه شي. په عین حال کې د نجونو د تعلیم مخکښې فعالې ملالی یوسفزی ویلي دي چې له یو شمېر ښځینه فعالانو سره په ګډه هڅه کوي د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه د بشریت پر ضد د جرم په توګه په رسمیت وپیژندل شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وبلله او وویل چې دوی د طالبانو لخوا له عامه ژوند څخه د ښځو محرومولو ته ژوره اندېښنه لري. نوموړی چې پرون سه شنبې په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې څرګندونې کولې وویل چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه د دوشنبې د ورځې د لوړې کچې په غونډه کې پر دې موضوع ټینګار وکړ چې په ټولنه کې د افغان ښځو له بشپړې ونډې اخیستو پرته په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدی. میرمن وانګ زیاته کړه چې په دې غونډه کې له ډېرو نورو زړورو افغان میرمنو واورېدل او زیاته کړه استرالیا د دې تر څنګ چې له افغان میرمنو سره پیوستون څرګندوي دوی رښتینی بولي او له زړورتیا یې ژور الهام اخلي. د نجونو د تعلیم مخکښې فعالې او د نوبل د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی چې د دې غونډې یوه ګډونواله وه د کاناډا له صدر اعظم جاستن ترودو سره په یوه لنډ ویډیویي پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی ویلي چې هڅه کوي طالبان د ښځو په وړاندې د سختو چلندونو مسؤول وګرځوي.
زه له افغانو فعالانو سره په ګډه کار کوم چې له موږ غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې نړیوال سیستم هغه ظلمونه په رسمیت وپیژني چې طالبان یې د جنسیت په نوم په ښځو او نجونو باندې تحمیلوي او دوی هغه جنسیتي اپارتاید بولي. زه غواړم په دې اړه وغږېږم چې موږ په څه ډول کولی شو دا ډاډ ترلاسه کړو چې پر تعلیم لګول شوي بندیزونه او هغه څه چې ښځې ورسره مخ دي د بشریت پر ضد یو جرم وګڼل شي. زه هیله مند یم چې موږ کولی شو افغانو میرمنو ته د پیوستون لپاره هغوی ته د هیلې یو پیغام واستوو.
یو شمیر میرمنې د دوی په وړاندې د طالبانو په سختو چلندونو کې د نرمښت د غوښتنې تر څنګ له نړیوالو په تېره له هغو هېوادونو چې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي غواړي چې پر هغوی فشارونه زیات کړي. د کابل او ننګرهار ولایتونو دو اوسېدونکو په دې شرط چې نومونه یې خپاره نه شي ازادي راډیو ته وویل
هیلم دا ده چې ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ سي او ښځه په آزاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامعې یوه برخه یم.
یوې ښځې حق په مکمله توګه دوی تر اخلي او اخیستل شوی هم ده په افغانستان کې. نو باید هغه کسان چې طالبانو ته نږدې دي، هغه هېوادونه چې دوی نږدې اړیکې لري، په دې موضوع باندې باید خبرې وکړي او دا د خبرو کولو په وسیله حل کړي او یا یې لغوه کړي، ځکه دا ډېر سخت قانون ده.
په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش د افغان ښځو په اړه په نیویارک کې د دوشنبې د ورځې غونډې ته په خبرو کې وویل چې افغان ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. نوموړي د طالبانو د تېرې میاشتې نوي نافذ شوي قانون ته په اشارې سره وویل چې دغه قانون له عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو سیستماتیک محرومولو ته رسمي بڼه ورکړې ده. په سیاسي چارو کې د هغه مرستیال روزمیره د کارلو بیا وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوحې پروسه د له منځه تلو له خطر سره مخامخ کوي. میرمن دی کارلو چې د روان کال په دوبي کې د طالبانو او د څه باندې شلو هیوادونو او سازمانونو د استازو په ګډون د دوحې د درېیمې غونډې مشري کوله، دې غونډې ته وویل چې یو شمېر هیوادونو د طالبانو له وروستي فرمان څخه مخکې لیوالتیا لرله چې د دوحې موافقه پر مخ بوزي، خو د دې په وینا اوس وضعیت ډېر پیچلی شوی دی. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او په ځانګړې توګه د ښځو په وړاندې سخت تګلارې د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو لوی خنډ بلل کېږي، تل ټینګار کړی چې د شریعت له مخې ښځو ته ټول حقونه ورکول کېږي، خو د بشري حقونو فعالان وایي چې له شریعت څخه د طالبانو د خپل تفسیر له مخې نه یوازې دا چې د ښځو اساسي حقونه خوندي شوي، بلکې پر هغوی ورځ تر بلې بندیزونه زیات شوي چې هغوی آن یو مخ په ټولنه کې بشپړ حاصل کېدو ته نږدې کړي دي. طالبانو په خپل سر باندې درې کلن واکمنۍ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځولي او هم د هغوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. همدارنګه په نادولتي مؤسسو او ډېرو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګول شوی او هم پر سفر د بندیز تر څنګ هغوی د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې له فعال ګډون څخه منع شوي دي.
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو ګوند د استازو یو ډله غواړي د یوې نوې لایحې په وړاندې کولو سره مرستو ته د طالبانو د احتمالي لاسرسي د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د امریکا ټولې مرستې بندې کړي. فاکس نیوز تیره ورځ په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو د یو استازي په حواله راپور ورکړ چې ویلي دي د لایحه د امریکا مالیه ورکونکو پیسو ته د طالبانو د استفادې د مخنیوي په هدف وړاندې کیږي. یو شمیر افغان مدني فعالان د امریکا د جمهوری غوښتونکو د قانون جوړونکو د دې پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري چې جزئیات په دې راپور کې وړاندې کیږي.
که څه هم د امریکا متحده ایالاتو ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت تل ویلي چې د افغانستان سره مالی مرستې یوازې د افغانانو سره کېږي نه له طالبانو سره، تازه د امریکا د استازو په جرګه کې د جمهوری غوښتونکو قانون جوړونکو یوې ډلې د دوی په خبره د غمرستو ته د طالبانو د لاسرسي د بندېدو په هدف د خپلې نوې پریکړې اعلان کړی دی. دوی ویلي دي یوې نوې لایحې د وړاندې کولو په حال کې دي چې له تصویبېدو سره به یې له افغانستان سره نقدي مرستې بندې سي. فاکس نیوز د دوشنبه په ورځ د جمهوری غوښتونکو ګوند یو استازي جاش پرچن په حواله چې دغه لایحه یې وړاندیز کړي راپور ورکړی چې د بایډن او د هغې د مرستیالې کمالا هریس ناورین رامنځته کوونکي خروج افغانستان د طالبانو واکمنۍ ته بیرته ورستون کړ او په خبره یې اوس معلومه سوې چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې د طالبانو په ګټه کارول کېږي. د زیاته کړې چې دغه قانون ته اړتیا ده تر څو ډاډ ترلاسه سي چې له دې وروسته په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د امریکایي مالیه ورکوونکو له پیسو په غیر مسؤلانه ډول ګټه وانخیستل سي. د امریکا د استازو په جرګه کې د جمهوری غوښتونکو و غړو له دغې لایحې ملاتړ اعلان کړای دی، خو یو شمیر افغان مدني فعالان د امریکا د جمهوری غوښتونکو قانون جوړونکو د دې پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه مطرح کوي. افغان فعاله میرمن پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل
دا پیسې د افغانستان خلکو ته نه رسیږي، دا پیسې د طالبانو او ترهګرۍ ځواکمنې دوته دي او دا یو ستر ګواښ کیدای شي ځکه چې د مرستو ویشلو کې شفافیت په پام کې نه نیول کیږي او د طالبانو لاس ته لویږي. زموږ غوښتنه دا ده هغه مرستې چې طالبانو ته ورکړل کیږي بندې دي شي.
بل افغان فعاله مریم معروف اروین ټینګار کوي چې امریکا متحده ایالات په داسې ډول مرستې نه بندوي چې په خبره یې د افغانستان خلک یې له عمله زیانمن سي. دی ازادي راډیو ته وویل
ان خیلی میتواند مسمر باشد که دسترسی و سویس
دا په ډیره ګټوره تمام شي ځکه بشري مرستو ته په ځانګړې توګه هغو بشري مرستو ته چې د متحده ایالاتو لخوا ترسره کیږي د طالبانو لاسرسی به ورته بند کړي. دا ډیره مهمه ده چې د امریکا متحده ایالات دی دغو مرستو ته د طالبانو لاسرسی په داسې سیستماتیک او هدفمنده توګه قطع کړي چې د افغانستان خلکو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته زیان ونه رسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا سر مفتش اداره یعنی سیګار د روان کال په اسات میاست کې اعلان وکړ چې امریکا په تیرو دریو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 20 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د سیګار موندنې ښیي چې دغه مرستې په مستقیمه توګه د طالبانو په ګټه دي او هغوی ته عایدات رامنځته کوي. سیګار له دې وړاندې هم په افغانستان کې بشري مرستو ته د طالبانو د حکومت د لاسوهنې ده او په اړه یې اندېښنه مطرح کړې وه، خو د طالبانو حکومت له دې مرستو د ګټې پورته کولو په اړه د لاسوهنو ادعاوې رد کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او ملګرو ملتونو هم تل په افغانستان کې ټینګار کړی چې دا مرستې طالبانو ته نه بلکې د دغه سازمان اړوند بنسټونو له لارې اړمنو افغانانو باندې ویشل کېږي. دا یادونې ده چې د امریکا په کانګرس کې له افغانستان د مالي مرستو د احتمالي بندېدو خبره داسې مهال مطرح کېږي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې دا مهال نږدې 24 میلیونه خلک په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
په راپور کې مو واورېدل چې د متحدو ایالاتونو د کانګرس یو شمېر جمهوري پالو غړو هڅې پیل کړي دي چې له افغانستان سره د امریکا ټولې مرستې د یوې لایحې په پاس کولو سره بندې کړي. دوی فکر کوي چې له دې مرستو څخه طالبان ګټه اخلي او دوی غواړي چې د دې ګټې اخیستنې مخه ونیسي. دا وخت د سهار 5:14 دي. قدر من اوریدونکو، له 6 بجو وروسته د ازادۍ راډیو خپرونې په 19:15 متره لنډو څپو پیلېږي او د ماښام تر 6 بجو دوام کوي. د ماښام له 6 د سهار تر 6 د ازادۍ راډیو خپرونې په 12:09 منځنیو څپو اوریدلای شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورځو نړیوالو مسایلو ته، البته د خبرونې په دوام کې به هم د افغانستان اړوند نور مطالب لرو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د لبنان د حزب الله ډلې او اسرایلو ترمنځ وروستۍ خونړۍ جګړې ته د اشاره پترس کې په ټوله سیمه کې د یوې بشپړې جګړې پر وړاندې خبرداری ورکړی. د خبرداری ښاغلی بایدن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ورکړ. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم خبرداری ورکړ چې پر لبنان د اسرایلو حملې کولای شي سیمه ییزې جګړې ته لاره هواره کړي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې واورئ.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون سیشن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د لبنان او اسرائیل ترمنځ وروستیو خونړیو بریدونو ته په اشاره په سیمه کې د بشپړې جګړې په وړاندې خبرداری ورکړه او زیاته کړه چې دغه سې یوه جګړه د هیچا په ګټه نه ده. د لبنان په جنوب کې د اسرائیل په وروستیو هوایي بریدونو کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. اسرائیل ویلي چې په دغو بریدونو کې د حزب الله هدفونه په نښه کوي او غواړي چې دغه ډله له پښو وغورځوي. جو بایدن وویل که څه هم په سیمه کې وضعیت کړکې چن دی، خو د ډیپلوماتیک حل لارې امکان شته. نوموړي د حزب الله کلک ملاتړي ایران ته په اشاره وویل چې ملګري ملتونه باید کار وکړي تر څو دا مسله یقیني کړي چې ایران هیڅکله هم د اټومي وسلې څښتن نه شي. د بایدن له دې څرګندونو مخکې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم خبرداری ورکړ چې پر اسرائیل د حزب الله د بریدونو په وړاندې د لبنان پر جنوب د اسرائیل غچ اخیستونکي هوایي بریدونه کولی شي سیمه ییزې جګړې ته لار هواره کړي. هغه د دوشنبه په ورځ له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې ایران د حزب الله ملاتړ کوي او هغه ځکه چې دا ډله چې متحده ایالات یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني نشي کولای په یوازې توګه د دغو بریدونو په وړاندې ودرېږي. ښاغلی پزشکیان چې په ایران کې د جولای د میاشتې د انتخاباتو په نتیجه کې د دې هېواد د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې زیاته کړه، هغه څه چې اوس په لبنان کې پیښېږي د دې خطر زیاتوي چې سیمه په یوه پراخه جګړه کې ښکېل شي. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لبنان کې د حزب الله په وړاندې د جګړې د تېزېدو له امله نیویارک ته خپل سفر بیا ځنډولی دی. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل شوی و چې نوموړی د چهارشنبې په ورځ نیویارک ته لاړ شي او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته خپله وینا واوروي. د راپور له مخې نوموړی به د پنجشنبې په ورځ هلته لاړ شي او د جمعې په ورځ به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. د لبنان د روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو له مخې د اسرائیل په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر له 550 اوښتی دی. د دې وزارت په وینا په وژل شوو کې ماشومان او روغتیا پالان هم شامل دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د یو شمیر باروړونکو شرکتونو مسؤلان او موټر چلونکي وایي د سالنګ د لوی لارې د کار د پڅوالي او د باروړونکو موټرو پر مخ د دغې لارې د بندېدو له کبله له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د سالنګونو یو شمیر مسافرو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر دې لاره تګ راتګ لستونزو ډاکوباله. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د روان کال د وګي اسمبلی په لومړیو کې داسې مهال د شمالي او جنوبي سالنګ د تخریب شویو برخو د کانکریټ کولو اعلان وکړ چې د تیر کال په لیندۍ میاشت کې د سالنګ تونل د بیا رغونې د لومړۍ برخې د کار د بشپړېدو خبره کړې وه. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې په برخه کې د کار په څوالي او د باروړونکو موټرو پر مخ د دې لارې بندېدلو باروړونکي شرکتونه موټر چلوونکي او مسافر له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. رحمان شاهین په کابل کې د سوداګریزو توکو د یو ترانسپورتي شرکت نوموړي نن د سیشن مې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سالنګونو د بندېدلو او د بدیلې لارې د خرابوالي له امله باروړونکي موټر چلوونکي د مالونو په لېږدولو کې له ستونزو سره مخ کیږي او ورسره کرایه هم څو چنده لوړه شوې ده.
دا کوم ټکدارانو ته ده سالن ټکا ورکړه ده بدیل لارې سمونه ده جوړ کړه او ډېره ستونزه اوس ترانسپورټ ته جوړ کړه ده چې کوم مال په ورځ په دوی کې پر سالنګ باندې اوښتي رسېدي په مزارې ته راغه بدیل لار باندې تقریبا په 15 بشپړ ورځې رسېږي چې هغه لارې نه ده جوړ کړه ده تجارانو شان ډېر ماتیږي او ډېره سامانونه زنګیږي.
بلخوا د باروړونکي موټر چلوونکي احمد هم د شیبر لارې له خرابوالي شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د دې ستونزو له امله موټر ډېر خرابېږي، وارث پیدا کوي. شیبر لاره ډېر خرابه ده، پر وخت مو مالونه نه رسېږي.
د مسافر وړونکي موټر چلوونکي عبدالمتین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سالنګ له فرعي لارو تیرېدل ډېر ستونزمن دي.
موټرای مسافر بری فعلا ده
بارون کو موټرو چې د سالنګ لارې تګ را تک او اوس د دوشاخ پر پله تیریږي. کله چې د پله تیریږي ګڼې ګولایانې چې خلاصېږي بیا شاول ته رسېږو. شاول ته په رسېدو کیڼ لاس ته خطه کېږو. د جر منځ ته چې د سالنګ بدیله لار ده چې له دې ځایه مزل کوي او تونل ته رسېږي.
د سالنګ د لویې لارې یو مسافر محمد صابر هم وایي
په مسیر شورای سالنګ رفت آمد میکنیم. وایي
موږ د سالنګ لارې تګ را تک کوو او دا لار اوس ډېر جنجالي شوې. د اسلامي امارت له چارواکو هیله لرو چې د سړک د جوړېدو چارې ژر بشپړې کړي.
خو د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د ژمي له را رسېدو مخکې د سالنګ د لویې لارې د بیا رغونې اړوند د هڅو او د چارو د بشپړېدو خبر ورکوي.
هم په جنوبي او هم په شمالي سالنګ کې د کانکریټ اچولو او هم د سی ټی بی د سیخ بندۍ برخې چارې روانې دي او موږ هڅه کوو چې د ژمي له رسېدو او د هوا له سړېدو مخکې د سالنګ د لارې چارې بشپړې کړو.
د سالنګ لویه لارې چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل او ختیځ له سویلي ولایتونو سره نښلوي د افغانستان یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ګڼل کیږي. د دې لارې بندېدل د سوداګریزو توکو په لېږد رالېږد کې چې د ستونزې رامنځته کوي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د روان کال د سنبلې په لومړیو کې د سالنګ د شمالي او جنوبي برخو د ویجاړو شویو برخو د کانکریټي کولو د کار د پیل خبر په داسې حال کې ورکړ چې د تیر کال په لیندۍ میاشت کې یې د سالنګ تونل د لومړۍ برخې د بیا رغونې د کار د بشپړېدو خبر ورکړی و. له هغې وروسته یوازې مسافر وړونکي موټر د سالنګ له فرعي لارو د تیرېدو اجازه لري.
facebook.com/azadiradio
قدر من اوریدونکو شی به ورسته تاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې ورسته راپور لرو. په کندهار کې د غالۍ اوبدونکو او پلورونکو وایي د افغاني غالۍ بازار لویدلای دی. دوی وایي په خو به افغاني غالۍ نړیوالو بازارونو ته صادری دي، خو اوس د سوداګریزو اړیکو محدودیتونو د صنعت زیانمن کړای دی. د غالۍ اوبدونکو او پلورونکو ازادي رادیو ته ویلي چې افغاني غالۍ د بهرنیو غالۍ پرتله ښه کیفیت لري، خو د صنعت د ژغورنې لپاره اړتیا ده چې حکومت ورته بازار موندنه وکړي.
پنځه څلوېښت کلنه فاطمه د خپلې کورنۍ د نورو غړو سره یو ځای په خپل کور کې غالۍ اوبدي ترڅو د خپلې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. فاطمه وایي د کندهار په بازار کې اوس غالۍ هیڅ پلور نه لري او یا هم په ډېره کمه بیه پلورل کیږي. دغه کوچنی کارزای چې په کندهار کې د لاسي غالوی یوازنی مرکز دی د سور بازار لامل د تړل کېدو لګواړ سره مخ دی.
خپل په وطن کې هم چې موږ دغه مو گزاره و په دغه شپه ورځ موږ تیرول چې یو دانه میرانی و اخیستول مې یا چای یا بوره یا دغه سي د کور خاص دا شان یا وړه دا شان ورکول اوس چې دی دا بېخي ارزان سوي دي. خو د مخه خو ګران و دانه په اووه سوه دانه په اته سوه افغانۍ و داسې ګران و تارونه چې دی دغه ګران سوي دي دغه بیا مسله چې دی بېخي ارزان سوي دي یا په درې سوه یا ډېر چې ورسې په پنځه سوه یا په څلور سوه بالا دانه خرڅېږي وایي دا بېخي قیمت یې ارزانه ده.
که څه هم کندهار کې د لاسي غالیو اوبدلو دود د پخوا څخه کمرنګه دی خو یو مهال پکښې لسګونه دوکانونه موجود وه. اوس مهال د لاسي غالیو د پلور یوازې یو دوکان فعال دی. اجی عبدالرشید چې د کندهار په ښار کې د غالیو د پلور یوازنی فعال دوکان لري وایي په تیرو درو کلونو کې هیڅ غالۍ بهر ته نه ده صادره کړې. هغه زیاتوي که حالت همداسې دوام وکړي نو دی اړ دی چې خپل دوکان هم بند کړي.
بس بل دوکان نشته دغه ځایي مارکیټ کې دا پخوا د غالیو ګرده مارکیټ ته غالیو دغه لانج جرخانیه اوس چې پاته اوس څو پیدلې نو د غالۍ کار داسې بېخي کمزوری دی نو اوس یوازې زه په کښې کېیم کسم اوس پیله نو پیدلې ډېر سره کمزوری دی نو خارجیان نشته او پیدلې موسسې نشته نو کاروبار کر سر د غالی د سکوت تی او پیدلې کې جوړې دو والا جی هم او پیدلې نی جوړې وس مزدوری نور تکي نو دا غش بیچارهګان او پیدلې ورته ناشي.
د کندهار د صنعت او مادن خونی مسلین وایي د لاسي غالی دود په دې ولایت کې کمرنګ دی. خو دوی هڅه کوي چې دا ډول صنعتونه دلته بیا ژوندې کړي. سید سربر امانی د کندهار د صنعت او مادن خونی رئیس ازادي راډیو ته وویل چې څومره د وړاندې د دې لپاره په کندهار کې د لاسي غالیو یو لوی نندارتون هم جوړ شوی وو.
موږ د دې لپاره مختلف ځایو کې په مختلفو وختو کې نمایشګاوې په پام کې نیولې دي چې تاسې په کندهار کې هم شاهدان واست چې موږ دغه صنعت ته لږ بازار موندنه وکړو تر څو په افغانستان کې هم خلک خوښ کړي او د خارج ته هم د دې په اړه معلومات لاړ شي. خو متاسفانه زموږ د سیمې د غالۍ اوبدلو کیفیت نسبت و مزاري و ایراتي غالیو ته ډېر کښته دي. تر اوسه موږ په نوې اوله مرحله کې یو. که چیرې موږ وکولی چې په هغه شکل رنګ او ډیزاین او ظرافت په غالۍ په اوبدلو کې ولرو نو موږ به د دې غالیو صادرات هم ولرو.
د تیر جمهوري نظام پر مهال د یو پروژې له لارې د ایران او پاکستان څخه لسګونه راستنه سو افغان مهاجرو ته د غالۍ اوبدلو توکي ورکړل سوي وو څو دوی وکولی سي خپل اقتصادي پیاوړتیا لا ښه کړي.
اسیب جان د کندهار سم زما سلامونه او نیکی هیلې احترامات تاسو ته وي. او موضوع دغه ده د برېښنایي تذکیرې چې دلته په کندهار په ولایت کې ورکوي نو دا ډېر په مشکلاتو موږ ته لاسته راځي. فورمې مو ډکې کړې چې په میاشتو میاشتو موږ ورته ناست یو یعنې دونه سهار وخت چې ورځو چې د ملایانو اذانو د مخه موږ ورته ناست یو بیا در لس تر یوولس پورې موږ ته نوبت نه رسېږي. کله چې نوبت راورسېږي هغه ټوکنان نه راکوي ټوکنان خلاصوي چې نن ولاړ شه سبا راسه نن ولاړ شه سبا راسه یعنې یوه نیمه میاشت دوې میاشتې موږ دغه کیسه د تذکرې موږ ته نه راجوړوي او نه هم راجوړولی شي. نو د لوړو مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې د کم هستان خدمت چې په کابل کې دی دا باید دلته په کندهار کې هم یو دانه داسې هستان خدمت جوړ شي چې دغه خلک تذکرې جوړوي دلته اسانتیا ورته برابره شي. داسې خلک ستا بس نه لري چې کابل ته ولاړ شي هلته جوړې کړي هلته په دوې ورځې جوړېږي یا په درې ورځې جوړېږي یعنې دلته په میاشتو نه جوړېږي. او طالبان دا خلکو د جوړوي چې د دوی خپل د لاس خلک یا د دوی همکاران د هغو د ژر کار کېږي او دا نور ولسي خلک چې دي دا ورته ناست دي ته نه ورکوي. نو دغه مشکلات دا مشکلات باید چې هلته په هر ولایت کې باید چې اسانتیا برابر شي چې دا خلک خپلې تذکرې جوړې کړي او خپلې برېښنایي تذکرې ترلاسه کړي.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام. زه د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ څخه خبره کوم. غواړم چې د افغانستان اسلامي امارت د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ د کیم بازار د سیمې څخه بیا د دش حسن ګردی یا پساو تر سیمې پورې عمومي سړک ډامبر کې نو ځکه په دې کې تقریبا دو نیم لکه زیات و کم پکښې کې خلک استفاده ځینې کوي. نو تر هغه وروسته بیا غواړم چې مدرسې جوړې کړي. مدرسې په سل فیصده کې اته فیصده دي او دغه رقم کلینیکونه نشته. د داش خلک هیڅ رسیدګي نسي کولی. وکړه چیرې دا زما خبره تر عمارت ورسېږي. ډېره مهرباني. السلام علیکم.